د تعلیم القرآن اسلامي راډیو محترم او اوریدونکو، تر هر څه وړاندې ستاسو حضور ته سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشاله يم چې زل بیا د دینی سوالونو او جوابونو په خبرونه کې ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملتیا وکړي. محترم اجمولي صاحب، تاسو ته سراغلاست وایو. الله جل جلاله دې اجر درکړي چې تاسو د زیاتو مصروفیتونو سره سره موږ ته وخت راکړي او د اورېدونکو د پوښتنو جوابونو ته حاضر سواس. ستاسو څخه ډېره مننه.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. جزاكم الله أحسن الجزاء في الدارين. الله عز وجل دي تاسو أجر عظيم دركي چي دا قرانو مسلمانان ورونو پشتني مو أخستي او د جواب لپاره مو خدمت مو قامت را کړی.
دینه مننه. بله،
السلام علیکم.
وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی، تاسو نوم څه دی؟ عبدالحادی صاحب د فامیلی څخه. شار راست تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خپرونه ده. مهربانی وکړئ خپل شرعي پوښتنه مو مطرح کړئ. عبدالحادی صاحب، پوښتنه مو واورېده، څول در څخه ډېره مننه. السلام علیکم. محترم مفتی صاحب، تاسو د عبدالحادی ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه ورور د پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې فقه اسلامي و ادلته په څلرم جل صفحه 218 کې دا خبره په تفصیل سره را نقل کړې ده چې بازی کول دا څو ډوله دي. ځینې هغه بازی دي چې د هغو حراموالی په اتفاق دي، لکه خمار کول او داسې نور. نو خمار کول هم حرام دی، او د خمار اسباب دا خرڅول او خرید و فروش او ورسره تعاون دم جایز نه دی. او دوهم داسې بازی دی چې یا داسې لوبې دی چې د خمار بغیر دی، البته د دې کې بیا ځینې حرام دی لکه شطرنج، او ځینې بیا داسې دی چې هغه عبس کارونه دی. نو عبس کارونه دا کاغذبات دا هم په هغه کې راځي. نو ماشومان که دا استعمال کی چه ممانعت پر بندی نسته، او دلویانو دا پاره که چه هم پر دی خمار نسته، دا مکروهوالی سنه خالی کیش. نو لحاظا دا دغه کاغذبات خرڅول چون ماشومان هم دا کاری دا غو دا پاره جایز دی، او لویانی هم کاری دا غو دا پاره یو خلاف الاولا یا مکروه کار دی، نو خرڅول ای جایز دی. دغه او دیت اروان دا تفصیلی مسائلی را نقل کری دی، الفقه الاسلامي وادلته جل سلرم صفحات وساوي وولس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله. محترم مفتي صاحب زوبل اوريدون كده. بله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني كه خپل نمره وشيست. سلامت وسي جوړ وسي. استاسونم محمد اسماعیل صاحب لډنډ څخه. شراغ لاس تعلیم القرآن رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهرباني وکړئ خپل شرعي پوښتنه مطرح کړئ. محمد اسماعیل صاحب، پوښتنه مو واورېده، سوال در څخه ډېره مننه. محترم مفتی صاحب، تاسو د محمد اسماعیل ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې رښتیا هم یو حدیث راغلی دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي: لا حسد الا فی اثنین، حسد نسته مگر د دوو کسانو اړوند حسد کېدلی سي. یو هغه سړی دی، رجل اتاه الله مالا، یو هغه سړی دی چې الله عز وجل مال ورکړي، بیا یې پراه همت ورکړي چې دا مال د الله په لار کې د حق لپاره استعمال کی، او بل هغه کس دی چې الله عز وجل پرا علم ورکړي، او په دې علم باندې دی پیسلی کی او نور ته ایشي. د دې حدیث د ظاهر څخه داسې معلومیږي چې حسد خو جایز نه دی، یوازې په دې دوو سانو کې جایز دی. او د بل اړخ څخه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د ابو داود روایت دی اياكم والحسد فان الحسد ياكل الحسنات كما تاكل النار الحطب. تاسو د حسد څخه ځان وساتي ځکه حسد نیکی داسې خوري لکه اور چې بوټی سوزي. نو ظاهرا دا خبره معلومیږي چې حسد منع دی، او دلته بیا پیغمبر علیه السلام اجازه ورکړې ده. په دې اړه باندې علماو ډېرې خبرې کړي دي، څو تعویلات یې کړي دي. یو تعویل ادا کړی دی چې یو حسد دی یو غبطا ده. حسد دې ته ویل کیږي چې الله عز وجل یو چاته یو شی ورکړی، یو بل څوک ووایي چې کاشکې دا شی نه درلودی، ده نه درلودی ما درلودی، دا حسد دی، دا مطلق حرام دی. یو غبطا ده، غبطا بیا دې ته ویل کیږي چې یا الله دته دې څومره ښه شی ورکړی دی، د ده یې هم روزی کې ماته هم راکې. نو وایي هلته چې په حدیث کې راغلی دی چې لا حسد الا فی اثنین، هلته د حسد څخه غبطا مراده، هغه حسد مراد نه دی. بعض علماو دا خبره کړې ده چې حسد نه دی جائز، که جائز وای نو په دې ځای کې به وای. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاکم اللہ محترم مفتی صاحب. زوبل اور بلی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مہربانی کخبل نمبر وشست. محمد شاکر صاحب دائنو من سخدر تشرغ لاست ویو تعلیم القران رادیو خلاصون لار خبرونه ده. مهربانی وکي
تمام دا و چې کچیر یو چار روزه نیوري او نیت کړی او روزه د نیت څخه خپل روزه وخره او مخکې تر اذانه دې کوم کوي
سره روزه نیت کړ اذان لا نه سوي بیرته مات کړی چې نه روزه نه نیسم وو سیدی پښتنه مو اوریدل. محترم مفتی صاحب تاسو د محمد شاکر ورور پښتنه واوریدل، مهرباني وکړئ لطفاً ورته جواب ووایئ.
د دغه پښتنې په جواب کې باید ووایم چې روژه نپلی هغه وخت پر سړی لازمه ګرځېږي چې کله یې نیت وکړي او روژه را شروع کړي. که چا روژه نه یې را شروع کړې، د اذانو مخکې بیرته اراده واړئ، خوراک وکړي تر اذانو مخکې، روژه باندې لازمه نه ده. او کله چې اذانونه وسوله، یعنی سپیدې را وچاودلې، اگر چې یوه دقیقه امساک وکړي بیا وروسته خوراک وکړي، هغه روژه ماتول بیا دته نه دی جایز. که یې ماته کړل بیرته به قضا راوړي. تحفة الفقهاء لکي: فنقول من شرع في الصوم في وقته ونوى الامساك لله تعالى ان عقد فعله صوما شرعيا فيجب عليه الاتمام ويحرم عليه الافطار سواء كان في صوم الفرض او في التطوع، لانه ابطال العمل لله تعالى وانه منهي عنه لقوله تعالى ولا تبطل اعمالكم. تحبة الفقهاء اول جلد صفحة 351، كذا في البناية جلد سلرم صفحة 388. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محترم مفتی صاحب، مور کی پوښتنه کړې ده. وایي یو خورکی وایي چې ماته زما مور یو شی را کړی دی او راته وایي چې دا مسکینانو ته ورکړه او زه پخپله هم مسکینه یم. که چیرې دغه شی د ځان دپاره را وګرځوم او مور خبره نه کړم، نو زما دپاره دا کار جایز دی که نه؟
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د زکات اړوند داسې مسله راغلې ده، که چیرې یو څوک و یو چاته شی ورکړي، د زکات مال ورکړي او دی وکیل جوړ کړي، دا دوه رقمه دي. یو دا دی چې وکالت یې ورکړي چې دا مسکینانو ته ورکه، او دوهم وکالت دا دی چې دغه شی دی واخله ته پوسه کار دی پوسه چې ار څه پکې. که دا دوهم رقم ویلی وه نو خپل یې هم مصرفولی سي، که دی مسکین و نورو ته یې هم ورکولی سي. او که یې اول رقم ویلی وه چې د نورو دپاره یې وکالت ورکړی و، دا یې نه ورته ویلي چې ته څه غواړې هغه په وکړه، بیا یې نسي مصرفولی. د زکات اړوند دغه مسله کتاب راوړې ده، نو د صدقې حکم هم د دغه څخه معلومیږي چې که یې تا ته ویلي وه چې دا پیسې واخله هر څه چې پکې، نو بیا که ته مسکین وي خپله هم استفاده ځینې کولی سي، او که دا درته ویلي وه چې نورو ته یې ورکړه، نو بیا یې نسي مصرفولی. بحر لیکي: وللوكيل بدفع الزكاة أن يدفعها إلى ولد نفسه كبيرا كان أو صغيرا وإلى امرأته إذا كانوا محاويج، ولا يجوز أن يمسك لنفسه شيئا إلا إذا قال ضعها حيث شئت، ف فله ان يمسكها لنفسه. بحر دوهم جل صفحه 220. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم سيساب زبل اوددون كده بلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني استاسنم جا حمید الله صاحب سره غلاس طالب القران رادیو خلاصون لار خبرونه ده مهرباني وکي خپل شری پښتنو مطرح کي محترم مفتی صاحب تاسو د اجه حمید الله ورور پښتنه واوریدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب وایست.
د دغه پښتنې په جواب کې باید وایم چې په نغدو ارزانه شی ورکول او په پور ګران ورکول دا جائز دی. بحر لیکي الا ترى انه يزاد في الثمن لاجل الاجل. بحر باب المرابح بجم جل صفحه 23. كذا في العنايه باب المرابح والتوليه جل نهم صفحه 22. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوريدون بلى سلامات وسي مهرباني که خپل نمره وشست. محب الله صاحب د دوهمې ناحیې څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده مهرباني وکړئ خپله شرعي پوښتنه مطرح کړئ.
شکر دی خیر اوسې. پوښتنه مې دا وه چې ملا صاحب ته دغه یو سړی وات چې ملا صاحب پر دغه د ماښام لمونځ ملا صاحب پر دوه رکعت ناست دی نو مقتدی راسي پسې نیت وتړي بیا ملا صاحب سلام وګرځي مقتدی به ولاړېږي اوله پلا به سبحانه وایي که به نه وایي.
ښه ډېر ښه. محب الله صاحب پوښتنه دې واورېده سپلر څخه ډېره مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د محب الله ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم که چیرې امام پر لمانځه ولاړ و یو سړی رالی پر اول رکات یې ګډون ورسره وکړي یا یې پر دوهم رکات ورسره وکړي امام په زوره باندې قرأت وایه سبحانک اللهم به نه وایي. بیا چې کله ولاړ سو بیا به سبحانک اللهم وایي. او که امام قرأت قرار وایه نو بیا به سبحانک اللهم وایي. خو کله چې ولاړ سو بیا به هم سبحانک اللهم وایي. ځکه په تاوای هندیه لیکي منها انه اذا ادرك الامام في القراءه في الرقعه التي يجهر فيها لا ياتي بالثناء فاذا قام الى قضاء ما سبق البتة فاذا قام دايتوليك ورستليك فاذا قام الى قضاء ما سبق ياتي بالثناء ويتعوذ للقراءه يوتوليك ورست بياليك وفي صلاه المخافه ياتي به كذا في الخلاصه ويسكت المؤتم عن الثناء اذا جهر الامام هو الصحيح بيورست لك وان ادرك الامام في الركوع او السجود يتحرى ان كان اكبر رايه انه لو اتى به ادركه في شيء من الركوع او السجود ياتي به قائما والا يتابع الامام ولا ياتي به واذا لم يدرك الامام في الركوع او السجود لا ياتي بهما وان ادرك الامام في القاعده لا ياتي بالثناء هندياج الاول صفحه يوني حاصل دا چې کپناست کی سنا بنوای خو کله چې ولاړ سو سنا یعنی سبحانك اللهم بوای. السلام علیکم ورحمه الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدون کته بله. وعلیکم السلام. سلامت اوسئ مهرباني که خپل نمره وښایست. عبدالله صاحب له دولسمې ناحیې څخه ښه راغلاست. تعلیم القرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده مهرباني وکړئ خپله شرعي پوښتنه مطرح کړئ. محترم مفتی صاحب تاسو د عبدالله ورور پوښتنه واورېدل مهرباني وکړئ که لطفا ورته جواب ووایاست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې دغه کلمات دا دوه لیکدود دي، یو عربي لیکدود دی یو انګریزي لیکدود دی. عربي لیکدود پالب با تاسا په دا لیکدود کې پښتو، فارسی، عربي او بلوچي ازبکی پشهی دا ټول ژبې داخلي دي چې په الف او با باندې لیکل کیش او یو انګریزي لیک دو دي چې هغه په ای بی سی ډی سره پغه کې دا انګریزي د جرمنی د فرانسوي د او دا اوسنی ترکی د اگر چې ترکی هم په خوا په عربي لیک دود کې داخله و نو د قران عظیم شان دا یا د الله نومان د دې دوه شیان دي یو ای مفهوم دی او یو ای حروف نو کچیره یو ځای دغه حروف الف با تا ساره غلی و او د الله نوم نو ور باندې لیکلی د قران کلمات نو ور باندې لیکل سی نو دلته مفهوم نسته او الفاظ سته د دې الفاظ به هم احترام کیش ذکر د موتار لیک قلت لكن نقلوا عندنا ان للحروف حرمه ولو مقطعه رد موتار جل اول صفحه 338 او همدا ډول الموسوعات لور در شمجل صفحه 131 او کچیر حروف هم و د الله نوم یا قران عظیم شان پالب با تا سالی کلی و نو دلته هم الفاظ ته هم مفهوم ست نو د دې احترام به خل لازم دي او کچیر الفاظ نو مفهوم لکه په انګریزي باندې چې الله لیکلی د دې احترام هم لازم دي ځکه حروف نستا الف با تا سا مفهوم ست او کچیر ای بی سی ډی ایف دا شان و اما د الله نوم نور باندې لیکلی نور شان باندې لیکلی و دلته نه د قران او د الله د نومونو الفاظ حروف ست نه مفهوم ست دا پروا نه کوي والله اعلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوزدون كده بله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرباني استاسونم
فضلي احمد دارا فريد من الوكي
فضلي احمد صاحب مرباني وكي بشتنا ومطرحكي
دغا اولي سيكسي مصاب دي حيو يعني طاس وقتي القرآن سيبقو رقلا ينسي فيا جوا يعني سمي نسكر خدمي
دیر صاحب فضل احمد صاحب ستاسو څخه مننه. محترم مفتي صاحب تاسو د فضل احمد ورور پوښتنه واورېدل، مهرباني وکړئ لطفاً ورته جواب ووایست.
د دغه پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې ښځه که په میاشتنۍ ناروغي کې وي نو قرآن عظیم شان نسي ویلی او نور اذکار ویلی سي او قرآن عظیم شان په لاس نسي رااخیستلی او که په یو پوښ راواخیستي رااخیستلی سي. البناية لكي وليس للحائض والجنب والنفساء قراءة القرآن أي على قصد القرآن دون قصد الذكر. البناية جل أول صفحة شبر سوا شبر سلوش كذا في محيط البرهان جل أول صفحة دو سوا أولس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زبل اوریدونکو ته بلی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله. مهربانی خپل نوم راوښاست.
محمد ولی خبره کوم ته دوی مارکیټ اوس خان.
محمد ولی صاحب مهربانی وکي
مریض بار ولی صاحب څخه دا پوښتنه ده آیار خطبه د اذان دعا
دغه
پوښتنې په جواب کې باید ووایم چې د دوو خطبو په منځ کې یو خاص وخت دی چې په دې وخت کې دعا قبلیږي. په یو روایت کې زکا مرقات المفاتيح په دریم جل صفحه 112 کې یو روایت را نقل کړی دی چې ابي بردا بن ابي موسى رضی الله عنه فرمایي چې ما د پیغمبر علی السلام څخه اوریدلی دی چې پیغمبر علی السلام هغه ساعت چې دعا پکشي قبلیږي هغه داسې فرمایلی دی هي ما بین ان يجلس الامام الى ان تقضي الصلاه و ای داغه وخت چې د جمعې په ورځ باندې خاص وخت دی الله عز وجل ای دعا قبلی د هر بنده هغه دغه وخت دی چې امام کشینه. مرقات المفاتيح دغه وخت شر و شانه کړی دی فرمایل ای دی هي ما بین ان يجلس الامام ای بین الخطبتين د دوه خطبو په منځ کې چې کشینه نو دغه وخت خو دعا ډیره بهترینه ده ځکه دا هغه ساعت دی چې د یو روایت له مخې بیخي دعا پکې قبلیږي. نو اوس دعا خو ثابت سوه دا چې لاسونه پورته کول دي السعایا په دوهم جل صفحه 255 کې لیکي و اما رفعهما فهو من اداب الدعاء مطلقا و الى سنه د دعا لپاره پورته کول د ادب دي نو که څوک پورته کې منع نسته باندې خو لازم هم نه دي. والسلام علیکم ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله محترم مفتي صاحب زوبل اوريدون كتاب.
بله. وعليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مهرباني تخبل نمره وشيست. معصومی صاحب له میوان څخه ښه راغلاست. تا د قرآن راډیو خلاصون لار خپرونه ده، مهرباني وکړئ خپل شرعي پوښتنه مطرح کړئ. زموږ
پوښتنه په دې ډول وه چې موږ د سهار جماعت یو بل سړي راکوئ چې امام نه و، نو دغه بل که چې راورسېدې دغه عم یتساءلون سورتې شروع کړي، لا یتکلمون الا ما خزن له الرحمن وقال سوءبده وقالوا دو ويتزمعوا قلت خو منسوب دي تصحيح دي مضمون هو يعني چې دا غنن غلطي کنه چې دا دا په اړه کې نه لیسه یته باندې واده
مدر څه مننه
دا دا پښتنې په جواب کې باید وایم چې یو څوک کزوار په پیش وای پیش ک په زوار وای، نو دا دوه حالات لري. یو حالت هغه دی چې معنا پکې بدلیږي، سخت تاوان ورته رسیږي، لکه څوک چې په قران عظیم شان کې دا ځای وایي بسم الله الرحمن الرحیم انعمت عليهم دا انعمت وای، یا په دې ځای کې و اذ ابتلا ابراهیم ربه دا ابراهیم وای، په دې سره غټ نقصان معنا ته رسیږي. په دغه ځای کې لمونځ پاسېدیش یو هغه صورت دی چې هلته معنا ته تغیر نه رسیږي، لکه قال چې قالو وای پیش ورک، که څه هم لحن جلی خورالی اما معنا ته تغیر نه دی رسیدلی او تغییر فاحش ندی رسیدلی، نو لهذا المنز پدی سره نپاسیدیش. اراد محتار لکی ومنها زلت القارئ فلو في اعراب او تخفیف مشدد وعكسه او بزيادة حرف فاكثر نحو الصراط الذين الخ. اراد محتار وحشي ابن عابدين جل اول صفحة شپر سوا یو دیرش. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
د تعلیم القرآن رادیو محترم اوریدونکو، زموږ د نن ورځې د خلاصون لارې خپرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا چې زه سالم محمد اسلامل ستاسو قدرمن حضور ته حاضرېږم، تاسو پر لوی او لایزال رب سپارم. پاته وخت مو په خیر.